مثلا دی دی ژوند حق لري، دی تعلیم حق لري، دی روغتیایی خدمتونو حق لري، او دی ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دی دفتن دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح له شپږمه پورته دوی نه شي ویلی، نو دا قطع شو. دوه د هلکانو تعلیم او بل یې تحصیل، دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي، درسي کال شروع وي، نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کېږي. بله مسله دي دوی هم په حقوقي لحاظ راځي، هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم منځه کې شروع کړي، له چا سره یې شروع کړي، څنګه یې شروع کړي. د ده مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړې ده، آیا کېدای شي دی نجاري وکړي، یا د لبنیاتو کاري کړی دی، یا اوبل کاري کړی، یا اخبار خرڅ کړی. ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې، مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي، اما په افغانستان کې په سلګونو دي، یا په کلو کې په لسګونو دي، داسې نور هم پسې کمیږي. نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کېږي. داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي. د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وایي، دغه په اصطلاح انټیګریشن دی، په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. دی بیل خویونو سره، له بیل کلچر سره، له بیل دیدګاو سره، له بیل ماحول سره روږدی شوی ده. نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي، دا په خپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده؟ دولت کمزوری دولت ده. دولت څه ورکوای نسی، کورونه نسی ورکولی، خدمات نسی ورکولی، معاوضې چې عدل له لاسه ورکړي دي هغه نسی ورکولی، حتی دعوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلی، ځکه چې د رسمیت مسلې دي. یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم شوی ده، نو دی دعوا چیرته نسی وړلی. دا ټول مشکلات، عمده مشکلات.
بله، ډېره مننه، سلامت اوس. انصاری صاحب، ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سږ کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي، او کژمی کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي. له بلې خوا مرستې کمی شوې دي، دې مسالې ته ښاغلی ننګ اشاره وکړه. څومره مرستې کمی شوې دي، آیا احساسي شي؟ خصوصا هغه مرستې چې بیا مهاجرو ته ورکول کېدي، راستنېدونکو ته به ورکول کېدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی ننګ، ښاغلی شمس او ټول همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلام
پرختیا نه یوازې دا چې د دلینو په اړه، بلکې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دغه راز مهاجرینو د لیګ درا لیګ او په کور دننه بې ځایه شو افغانانو په اړه به کېدي، یا دوی ته به دوی به لاسرسی درلود، ورته هغه په پراخ ډول کم شوي. او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به یې ډېره پراخه وه، امکانات به یې پراخ وو، او په هغې برخو کې به ترقیتي پروګرامونه په نظر کې نیول. له بده مرغه د حالاتو له بدلون سره په هغې کې پراخ کمی راغلی. که موږ او تاسې د روغتیا سکتور ووینو، هلته ډېر هغه امکانات او اسانتیاوې چې خلکو ته باید برابرې شوې وي، خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي، ډېر پراخه کمی راغلی. د ښوونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ صاحب د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوې یو بله لویه ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه او امکانات هم یو بله لویه ستونزه ده، چې پخوا به داسې پروګرامونه وه چې د معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې به راتلې د بزګرانو سره، د باغدارانو، دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډیر خلک د کاروبار لپاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخو او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام نو نکله تاسو ته محترم او ملمنو ته
سلامات
زه یو کیچ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
لازم خپل بحث ته دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کور دي، نو یو ښه سرپناه نه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدیده؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وی یا نیوی په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال سره راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوی دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتمان چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورویشت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنی خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري، چې نن به برقونه جوړېږي بسته کېږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ پورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو. دکه کچېرې په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بیخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي، او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموماً په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنی دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده، ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده؟ دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېر یې په غربت کې دي. دا دوما مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاتې 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت، بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی ښار نشینه شوي دي، او هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس ښاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچای ورک سوره ما ورک اسوه، ځکه دا خارنشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنمه چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی دی. یو پری پارادوکس کې یو سړی ویدی چې واقعیت د دې څه شی ده او د دنیا څه شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلای کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرضه ده چې پوتنسیلونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي.
بله، په لارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای ست شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کله د ډیره شایسته موضوع ده، نو
بله،
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي، نو د لیخ خپل په داخل کې هم بعضی مشکلات دي، نو او دا زلزلې د طبيعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده، نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستې درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شکه چې وتلی دی، خو هغه کوم تبان مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري، بغیر له دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی، واجب دولت لار پیدا کولای شي. او بل دا په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لار، نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې.
بل ډیر مننه، سلامت اوسه کامران صاحب. اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته. انصاری صاحب، مخی تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لارې بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خوشوي به له دې نظره که څنګه؟
بلې، او لکه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی، کابل کې مرکز ګرمیو کې دغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږکال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونې ښارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینه یې کړی؟
تاثیرات شته، د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سنور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي، زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله، د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې د کیفیت تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي، او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بده مرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لولوي، د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي، او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي، او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري، که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار، مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کارواندې وي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورټ برخه هلته مشغوفه وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ،
بله،
کورونو کرایې لوړې، او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا د دې سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي، او حکومت په کار لږ کړي برخه کې، او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اوریدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي، څنګه دې کرایه هم ورسره لوړې شوې دي، او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم دې ترڅنګ نو هغه ته کوم هم باید ډیر وي ترسو هغه یو شي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به تخپل کورون ته راغلل، نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل، او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزر او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورڅند برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پرځ باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پرځ تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګوالې دي د برق نشټون دی یو همدارنګ خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي دغه څه چې زموږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوې دي چې تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور ته خوځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کوي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ تم نخ کار کوي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه هغه د دوه دومره ډېر زیات شوی دي چې کچيري بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډیر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډیر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچيري موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم وودي وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شي هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجې د ستونزې سره
مشکلات ولري
ډېر مننه ډېر مننه
دا یو ډېر لوی ستونزه چې باید دې ستونزې ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډېر مننه کور ودان اخلي شمس یو اوریدون کيم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پېښنه یا ساجي رادیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
شکلان استان خبرې کوم رو جانا خوس ولایتنا
مهرباني کوي شکلان صاحب
رو جانا د سړی ژبي په حق لا چتا کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې امدغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره ده نن می تاسو د ازادۍ رادیو د امدغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشته یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شنا اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره ښه دی نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل می د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول د دوی سره ډیره مینروي او نرم چلند وکوي د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه ورسره وکیا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کومبلستان یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه هیله ورزو دادا چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادهونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه. او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده په افغانستان د شته خلکو د پاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا چې په کلو باندو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډیری باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډیرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او باندو د خلکو پروت دی هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتې ولسوالۍ د تګرار ګوشتې ولسوالۍ د بېتاخیلو کلی چې یو غریز کلی دی، هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و. کله چې ما ورسره خبرې وکړې، پوښتنې مې وکړه، بېچاره ډېرې ناروغۍ لرلې، د سینې او د توخي د ناروغي نه شکایت کوو بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته ویل چې تاسو وګورئ چې دوا او درمل هلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې بوبۍ چاته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم کامین تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي هغه مراجونو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي په هرات کې شوي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودان کورودان انصاري صاحب سلامت اوسئ. اوس په ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي سیده چې کړهونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډیر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
اواز زکه چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټول کې خپل مهاجرین یو فرصت ده. یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه و لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی. اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي. مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري. بلته مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده. یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان به وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت واړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای خدای را وسی ده غربت ده بیچارګي ده نو بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي، لکه د حضرت عمر وای یو کس په ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو، زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال، دا ټولې معناوې دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستي نه او قرضداري نه له دې نه خدای نجات راکړه، یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنا یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته، نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی کنه خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د یو څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې کدوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی قدرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی قدرونو ته ضرورت لري، د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې، دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم، مثلا دا زغال سنگ اوس ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې، مثلا دغه د ځینې فرمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر ګنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده، ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ډیر ښه شایده اوس افغانستان کې ته د شپک تر و میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ته پکال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ 3 میلیون تنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر 15 تر 10 میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح لزمکه نه پیدا کو. خدا زکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشينري میکانیزه کېدل نو یادا چې انا نوي توګه کرنه او مالداري وکي دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوي چې ک تعلیم لري کنه لري که زده کړه لري کنه لري دا کار کوي سي. نو افغانستان چې دا ډیره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم 3 میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تاته پرته ده که فرموله چې په اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه خصوصي مشارکت للارې چې پی 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 ورته وایي هغه للارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیایا نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
خبری دی وکی چه بیا ملمانا خپل ورستی خبری مکی. مهربانی کوی آزادی رادیو. سلامت اوسه، مهربانی کوی یو څه ژر مخ خپل خبری وکی چه وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډوال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي دي، خلک کورونه پر ځان کړی دي، ورو روا کرایه په خو نظر اته زر کالداري او وسه څوار نظر 15000 کالدار تر سوې ده،
یعنی کرایه لوړې شوې دي. بله و کرایه لوړې
شوې دي. زه فلحال په هرات اسلام کلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک کې تقریبا 1200 کسې ورزات کړي دي. دا خلک رحم شکی سر لاسونه سر ورکړي دي. تمام و
درست سیده مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل نه پروګرام کړی دی او دا خلک چې دي لاس سر ورکړي دي، ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړی دي کار کوي، یاري وته 300 افغاني روان ورغځول.
ښه، دا خو ښه خبر ده چې حداقل کار وکي. سلامت اوسې، ډېره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډیر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډیر زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې د موږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنیو ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي، او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغوی بې سرپناه دي، باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډېره مننه، سلامت اوسه، ډېره مننه محترم هله شمس. لطفا موکو کور ودان همدارس له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاری څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. ازادي رادیو .com